سلامونه نن یک شنبه د سواری غوی میشتې چلی رښتما او د می میشتې څوار لسمانه ټا ده روانه نیم ساته خبری مجله چې زه همایون هیوا د وړاندې کوم پایلې په لنډو خبرونو کبو د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د افغان ترانس اوسپنې پټلۍ د پروژې ګډ دفتر پرانستل شو. افغانستان، پاکستان او ازبکستان په دې پروژه کې شامل دي. د طالبان حکومت د ریل پټلۍ ادارې د معلوماتو په اساس د افغان ترانس اوسپنې پټلۍ له مزار شریف تر تورخم پورې 180 کیلومتره اوږدوالی لري او په جوړولو تر شاوخوا 6 میلیارد ډالره لګښت راځي. لګښت ازبکستان او پاکستان پرې کوي. دا ماده د دې پروژې لپاره یو ګډ کاري دفتر شر په پاکستان کې هم پرانستل شي. د افغان ترانس اورګاډي د پټلۍ د پروژې هدف چې په 50 کلونو کې بشپړیږي د افغانستان له لارې د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو نښلول دي. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ننګرهار کې یو کس په دې تور نیولی چې ترانې د سندرو په بڼه ویلې. دا خبره د دغه وزارت وایان محمد صادق عاکف مهاجر په خپل ټویټر شمنه وخت لیکلې ده. هغه زیاته کړې چې د خوشنصیب په نوم دغه کس ته څو واره سپارښتنه شوې وه چې ترانې د سندرو په طرز ونه وایي، خو بیا یې هم خپل کار ته دوام ورکړی و. مهاجر ویلې خوشنصیب دم ګړی نیول شوی او وروسته به د نورو اقداماتو په اړه رسنیو ته خبر ورکړل شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته موسیقي او سندرې منع کړې او د ځینو راپورونو له مخې یو شمېر سندرغاړي او موسیقي غږونکي بندیان او د ساز آلې ورماتې کړې. طالبانو که څه موسیقي بنده کړې، خو ځینو سندرغاړو له هغې ډلې نغمې ویلې چې د طالبانو ترانه ویونکو اکثره د دې د سندرو کمپوزونه کاپي کړي او په خپلو ترانو کې استفاده ترې کړې. نن په ترکیه کې د جمهوری ریاست او پارلمان ټاکنې ترسره کیږي. اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان له کیڼ اړخ سیاستوال د خلکو د جمهوری غوښتونکي ګوند له مشر کمال قلیچدار اوغلو سره سیالي کوي. د ولسمشرۍ ټاکنو کمپاینونه شنبه پای ته ورسېدل. د ولسمشر اردوغان خپل وروستی کمپاین په استانبول کې وکړ، چېرته چې هغه خپل سیال د ترکیې د تجزیې په نیت تورن کړ. خو کمال قلیچدار اوغلو د خپلو اکثرو ټاکنیزو هڅو په څیر د کور له اشپزخانې په یو پیغام کې ټینګار وکړ چې ډیموکراسي او ځوانان د هغه پروژې دي او دا دواړه انقلاب راوستی شي. رویټر اژانس د ترکیې د رسمي شمیرو په اساس لیکلي چې 46 میلیونه ترکان د رایه ورکولو په شرایطو برابر دي. هلته به څه باندې 190,000 مرکزونو کې خلک رایه وکاروي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د نړۍ د کاتولیک عیسویانو له مشر پاپ فرانسیس څخه غوښتي چې د کیف د سولې د پلان ملاتړ وکړي. د رویټرز خبري اجانس تر راپور له مخې ښاغلي زیلنسکی له پاپ سره د شنبې په ورځ په ایټالیا کې کتلي. پاپ فرانسیس ویلي دي چې واتیکان به د هغو ماشومانو په بیرته ستنېدو کې مرسته وکړي چې د روسانو لخوا نیول شوي دي. د ایټالیا مشرانو هم له ښاغلي زیلنسکي سره په لیدنه کې له اوکراین سره د بشپړ پوځي او مالي ملاتړ ژمنه وکړه او د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره یې د اوکراین له هڅو خپل ملاتړ یو ځل بیا تکرار کړ. دا رویټرز په وینا د جرمني حکومتي سرچینو ویلي چې زیلنسکي به د یک شنبه په ورځ برلین ته ورسیږي. درنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري نن یک شنبه په ترکیه کې د جمهوری ریاست او پارلمان لپاره ټاکنې کیږي. اغیز به د افغانانو په ژوند څه وي؟
و همدغه شعار دی وایي چې که زه په انتخاباتو کې بریالی شوم، زه به افغانان او مهاجرین به د دې وطن نه باسم.
د کابل ښار یو شمېر زده کوونکي او کورنۍ شکایت کوي چې د تعلیمي کال له پیله نږدې 2 میاشتې تیرې شوې، خو تر اوسه زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي.
دو میاشتې کېږي چې ښوونځي خلاص شوي، خو لا مو کتابونه نه دي ترلاسه کړي.
د پاکستان صدراعظم وایي په دغه هیواد کې د وروستیو ناکراریو ټول عوامل باید په 2 ساعتونو کې ونیول شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
وسم راپورونه. نن یک شنبه په ترکیه کې د جمهوریت ریاست او پارلمان لپاره ټاکنی کیږي. ټاکنیس کمپاین د شنبه پورس ټاکنیس کمپاینونه د شنبه پورس پایته ورسیدل. د ترکیه وسنۍ ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه اصلي سیال د خلکو د جمهوریت غوښتونکو ګوند مشر کمال قلیچدارو غلو د یک شنبه پورس سره سیالي کوي. په همدې حال کې په ترکیه کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې قلیچدارو غلو ټاکنې وګټي د کډوالو په اړه د ترکیه تګلاره بدلېدای شي. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
په ترکیه کې ولسمشری ټاکنو ته په کتو یو شمېر افغانان هلته د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمن دي. په ترکیه کې د افغان ځوانانو د فرهنګي ټولنې مشر سید حامد سادات آزادی راډیو ته وویل د قلیچدار اوغلو د بریا په صورت کې افغانانو ته لوی سرخوږی جوړېدای شي.
همیشه جناب مقابل چې د رئیس جمهور مخالفت هم کوي او فلحال لپاره په دې بخش کې لا ډېر مخکې تللی دی و همدغه شعار دی وای چې کزه په انتخاباته کې بریالی شلم زه به افغانان او مهاجرین به د دې وطن نه باسم. نو حتما نو یو منفی تاثیر لري.
په ترکیه کې یو افغان خبریال محمد هاشم همدم هم ورته اندېښنه لري.
بخصوص برای مردم افغانستان این انتخابات بسیار سرنوشت ساز است.
د افغانانو لپاره دا ټاکنې ډېرې برخلیک ټاکونکې دي. که حاکم ګوندی و بایلی د 1,000,000 افغان کډوالو برخلیک له سختیو او لانجو سره مخ وي.
جدي روبرا خواهد شد.
د رسنیو د راپورونو له مخې قلیچدار اوغلو تیر کال د ولسمشر اردوغان د حکومت د کډوالۍ پالیسي تر پوښتنې لاندې راوسته او ویې ویل چې که ټاکنې وګټي نو هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې په اسانۍ ترکیې ته ننوځي. هغه دا هم وویل چې د یو کال په موده کې به د سوریې کډوال بیرته واستوي. په ترکیه کې که څه هم دم ګړی د میشتو افغانانو شمیر په دقیقه توګه نه دی روښانه، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د 2021 کال په اپریل کې په یو راپور کې ویلي وو چې هلته څه باندې 1,09,000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي میشت دي. په هماغه کال د ترکیې حکومت ادعا وکړه چې په ترکیه کې د غیر راجستر افغانانو شمیر شاوخوا 300,000 کسانو ته رسیږي. سره له دې چې ترکیه له ایران سره په پوله باندې دیوالونه وهلي او اغزن تارې لګولی، خو له ډېرو کلونو په تېره بیا د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ایران له لارې ترکیې ته د افغان کډوالو قاچاقي سفرونه زیات شوي. بهرنیو ادباو ته د تابعیت ورکول، د کور اخیستو امکانات او د دوی د اوږدې مودې استوګنې قانوني کول د ولسمشر اردوغان کډوالۍ د پالیسي برخه ده. هغه له اردوغان هڅه کوي چې په یوه بله دوره کې د ترکیې ولسمشر شي. که چیرې هغه یا په ټاکنو کې د هغه اصلي سیال قلیچدار اوغلو څه باندې 50% رایې ترلاسه نکړي، د ټاکنو دوهم پړاو به د مې په 28مه ترسره شي. رای ورکوونکي په پارلماني ټاکنو کې هم برخه اخلي. د رای ورکولو مرکزونو به په ځایي وخت د سهار په 8 بجو پرانیستل شي او د مازیګر په 5 به وتړل شي.
په ترکیه کې ولسمشری ټاکنو ته په کتو یو شمېر افغانان هلته د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې د رجب طیب اردوغان سیال کمال قلیچدار اوغلو په ټاکنیزو کمپاینونو کې ژمنې کړې چې کډوال به بیرته له ترکیې باسي. سید حامد سادات په ترکیه کې د افغان ځوانانو د فرهنګي ټولنې مشر دی. له هغه سره صفی الله ستانکزی مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتلي دي چې د ټاکنو په اړه په ترکیه کې میشت افغان ځوانان څه وایي.
بله، همدارنګه چې تاسو په جریان کې هستې د ترکیه د انتخاباتو پایله پر مهاجرینو باندې خصوصا د سوریې مهاجرین او د افغانستان ډیر د تاثیر لاندې راغلي دي. او همیشه جناب مقابل چې د رئیس جمهور مخالفت هم کوي او فلحال لپاره په دې بخش کې لا ډیر مخکې تللی دی. و همدغه شعار دی وای چې کزه په انتخاباته کې بریالی شلم زه به افغانان او مهاجرین به د دې وطن نه باسم. نو حتما نو یو منفی تاثیر لري په دې په هکله باندې.
افغان کډوال هلته د کوم سیاستوال پلوي دي او دغه تګلارې خوښوي، علتونه یې څه دي؟
بله، دا خو به ښکاره خبره چې د رجب طیب اردوغان نو ټول خلک حمایت کوي او کوم مهاجرین چې دي کوم افغانان چې دلته په ترکیه کې دي نو همیشه دغه نه راضي دي او دغه نه حمایت کړی دی او کوي.
آیا داسې افغان الاصله ترکان هم شته چې په ټاکنو کې کاندیدان وي د پارلماني ټاکنو لپاره خصوصا؟
بله، دلته د افغانستان خلکو قدرتوم چې په زرهاو خط دلته دي افغان الاصل ترکان دي چې په ټاکنو کې او په پارلمان کې رایه ورکولی شي او د سیاسي په اجتماعي بخش کې ډیر مهم رول لري. بله، دلته زموږ تاسو یو دوه درې افغانان دي چې اول په نامه د سید عزت الله سادات دی چې د پارلمان په ټاکنو کې نوماند دی، او بل هم په نامه د حافظ الله قادری چې د سکاریا ولایت نه د ترکیه نه هغه هم وکالت نوماند دی. همدارنګه په افغانان ستر چې د وطن او د افغانستان لپاره کار کوي، دلته د افغانستان د خلکو د حقوقو لپاره ځانونه ان شاء الله چې نومان کړی دي پارلمان ته، ان شاء الله چې له خیره د افغانستان د ځوانانو په بخش کې به همیشه دغه نه منګه حمایت کوو چې له خیره ان شاء الله راي وسی.
په ترکیه کې د افغان ځوانانو د فرهنګي ټولنې مشر سید حامد سادات چې په ترکیه کې د ولسمشری د ټاکنو او د افغانانو په ژوند د ټاکنو د اغیز په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غوښتل د کابل ښار یو شمېر زده کوونکي او کورنۍ شکایت کوي چې د تعلیمي کال لپاره نږدې دوه میاشتې تیرې شوي خو تر اوسه زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي. دوی وایي چې له کتابونو پرته نشي کولای زده کړې وکړي او هغه پوښتنې هم نشي حلولی چې استادان یې د کورنۍ دندې په توګه ورکوي. یو شمېر میندې او پلرونه دا ستونزه جدي ګڼي او وایي چې د کمزوري اقتصاد له امله خپلو ماشومانو ته کتابونه نشي اخیستلی. جزئیات په دې راپور کې
دوستم از همین داریم که پنج دانش بر ما نداده است که از جمله انگلیسی، دری، ریاضی، دنیات و قرآن کریم.
د کابل ښار د یو ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکي ستایش وایي چې سږ کال د ښوونځي ادارې ورته ځینې اړین کتابونه نه دي ورکړي او له همدې امله له ګڼو ستونزو سره مخ ده. نوموړی پرته له دې چې خپل د ښوونځي نوم واخلي ازادي راډیو ته یې وویل
دوه میاشتې کېږي چې ښوونځي خلاص شوي خو لا مو کتابونه نه دي ترلاسه کړي. ښوونکي موږ ته پوښتنې راکوي خو نه یې شو ځوابولی، ځکه که کتاب نه وي نو څنګه به پوښتنې ځواب شي او موږ د کتابونو د نشتوالي له امله ډېرې ستونزې لرو.
د کابل د یو بل ښوونځي د دوهم ټولګي زده کوونکی شهزاد هم ورته شکایت لري.
دوه میاشتې کېږي زه مکتب ته ځم، موږ ته دولت کتاب نه دی راکلی، ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، درس نشو ویللی او کتابونه نه دی راکلی.
د شهزاد مور چې د کورنۍ سرپرسته ده ازادي راډیو ته د خپل اقتصادي وضعیت او ژوند په اړه وویل
اقتصاد خو بیخي ضعیف ده، یو دوه کتابه مې وریرونه راوړه ورته، یو دوه کتابه مې د خورایونه ورته راوړه او اوس هم دوه کتابه مې د پخدای کوي تر اوسه هم لري. دغه اوس مې زوی چې مکتب بوټونه نه لري چپلاقو کې.
د کابل ښار یو هټیوال مصور چې درې ماشومان یې ښوونځي ته ځي وایي له بازار څخه یې د خپلو ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه اخیستي خو د زیاتو کتابونو د اخیستلو توان نه لري.
دوه درې زامن مې دي، وروره شش دولتي مکتب کې دي، کتابونه نه لري، کتابونه نشته. وروره یو شپږ پنځه شپږ مضمونه مې ځلم خو هغه ورته مو واخیست، نورې پیسې نه لرم چې ټول ته واخلم. زه امارات نه خواهش کوم، هیله کوم چې موږ ماشومانو ته کتاب ورکړي.
هڅه مو وکړه چې د زده کوونکو دغه ستونزه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له ویان سره شریکه کړو خو د راپور تر خپرېدو پورې د ځواب په ترلاسه کولو بریالي نه شو. د یادونې ده چې د درسي کتابونو د کمښت ستونزه نوې نه ده، له کلونو راهیسې افغان ماشومان ورسره مخ دي خو د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ وایي چې مخکې ژوند ښه و او هغه کتابونه چې له ښوونځي لخوا نه ورکول کېدل له بازار څخه یې اخیستل. خو د دوی په وینا په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ له امله د دوی اقتصاد خراب شوی او ان د خپلو ماشومانو لپاره د جامو، کرتاسي او د ښوونځي د نور توکو د اخیستلو توان نه لري. ډېری کورنۍ وایي د دې تر څنګ چې زامن یې د زده کړو لپاره کتابونه نه لري، د دوی لوڼې هم چې له شپږم ټولګي څخه پورته ټولګیو کې دي په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا له زده کړو بې برخې شوي او راتلونکي ته ناهیلي دي. له شاوخوا شپږ سوه ورځو راهیسې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي او د نړیوالو له هڅو سره سره طالبانو لا هم د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې نه دي پرانستي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې د ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې د سیستماتیکو حملو په وړاندې به هیڅکله چوپ پاتې نه شي. انتونیو ګوتریش په یو ټویټ کې د بشري حقونو له نړیوالو سازمانونو وغوښتل چې د ښځو تر څنګ ودرېږي. پر افغانستان واکمن طالبان د تعلیم او کار په ګډون له ښځو د اساسي حقونو د تروړلو له امله له نړیوالو انتقادونو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
وظیفې له طریقه خپل وطن ته خدمت وکړم او خپل کورنۍ ته خدمت وکړم، هوسۍ د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده. نوموړی چې د بیولوژي څانګې د دریم کال محصله وه وایي د طالبانو په راتګ سره له خپلو درسونو محرومه شوې او اوس یې حیاتۍ ته مخه کړې ده. 25 کلنه هوسۍ وایي تعلیم یې حق دی او باید دا حق ترې څوک وانخلي. اغلې هوسۍ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبان باید افغان میرمنو ته خپل شرعي حقونه ورکړي.
په دغه سیاسي تعاملاتو کې زمونږ پانتونونه بند شول او مونږ د زده کړې نه محروم شو. زمونږ ټولې هیلې او ارزوګانې د خاورو لاندې شوې او زما دا هیله ده، دا ارزو ده چې زه زده کړه وکړم، ماستري وکړم او د وظیفې څښتنه شم، د وظیفې له طریقه خپل وطن ته خدمت وکړم او خپل کورنۍ ته خدمت وکړم. نو اوس خیاطي کوم او د خیاطي د لارې خپل د خپلو او خپل کورنۍ روزګار چلوم.
اغلې هوسۍ وایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو ټول بشري حقونه تر پښو لاندې شوي دي. هوسۍ داسې مهال د خپلو حقوقو د محرومیت کیسه کوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي چې ښځې او نجونې په هر ځای کې د عزت او ښه ژوند مستحق دي. نوموړي د جمعې ورځې ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې دوی به هیڅکله د ښځو او نجونو پر حقونو باندې د بېسارو سیستماتیکو بریدونو په وړاندې چوپ پاتې نه شي. هغه له ټولو غوښتنه کړې چې د ښځو تر څنګ ودرېږي، ځکه په خبرې دوی د خپلو اساسي حقونو غوښتنه کوي. ګوتریش تېره اونۍ د شنبې ورځې هم په یو ټویټ کې په افغانستان کې د ښځو د کار کولو پر حق د محدودیتونو لرې کولو غوښتنه کړې وه. دا څرګندونې داسې مهال دي چې په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو محروم شوي. د ملګرو ملتونو سازمان او نورو بشري حقونو ملاتړو سازمانونو په زلونو دا ویلي چې طالبان د ښځو په وړاندې له تاوتریخجن چلند کار اخلي او حقونه یې نه تامینوي، خو طالبانو بیا تل دا تورونه رد کړي دي او ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د دوی حقونه ورکړي دي. طالبان په افغانستان پر نجونو او ښځو له زده کړو کار پرته په نورو برخو کې هم محدودیتونه لګولي دي. دوی تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او ښاري خزینه حمامونو ته تګ اجازه نه لري او دغه شان له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر هم منع شوي دي. د طالبانو دغه اقدامات په کور دننه او نړیواله کچه له غبرګونونو سره مل دي، خو دوی تر اوسه خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې.
azadiradio.com
د پاکستان صدر اعظم وايي په دغه هیواد کې د ورستۍ او ناکرارۍ ټول عوامل باید په 2 ساعتونو کې ونیول شي. شهباز شریف د تحریک انصاف ګوند تورن کړی چې په دغه هیواد کې عامه تاسیساتو ته زیان رسولی. په پاکستان کې تېره اونۍ د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو په غبرګون کې پراخې او له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وشوې. صفي الله ستانکزی نور جزئیات راکوي.
عمران خان که څام د محکمې په امر خوشی دی او تاوتریخجنې مظاهرې هم ظاهراً کراري شوي، خو حکومت وایي ټول هغه کسان نیسي چې تېره اونۍ په دغه هیواد کې ناکرارۍ رامنځته کړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون په لاهور کې یوې غونډې ته وویل چې په دولتي ودانیو او تاسیساتو بریدګر باید یو یو ونیول شي او د ترهګرۍ ضد دوسیې ورباندې درج شي. زه تاسو ته 2 ساعته وخت درکوم چې ټول مجرمین پلان جوړونکي، پارونکي او برید کوونکي ونیول شي او د قانون له مخې پر ضد دوسیه واچول شي. د راپورونو له مخې د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو پر ضد تحریک انصاف سلګونه پلاویان په لاهور کې جنا هاوس په نوم یوې پخوانۍ او تاریخي بنگلې ته وراوختي وو. د پاکستان بنسټګر محمد علي جنا 15 کاله په دې بنگلې کې اوسېدلی وو او تر هغه وروسته د پوځ په واک کې ورکړل شوی او د لاهور د قلي اردو قمندان پکې استوګن وي. صدر اعظم شهباز شریف په خپلو خبرو کې وویل چې تاریخي جنا هاوس د یرغل پر مهال په بشپړ توګه سوځېدلی او په دې سره ټول ولس متاثره شوی. په پاکستان کې د تېرې اونۍ سیشن یو ورځ وروسته چې عمران خان د رینجرز واکونو لخوا ونیول شو، د تحریک انصاف ګوند زرګونه پلاویانو څو پر لپسې ورځې په بیلابیلو ښارونو کې پراخې مظاهرې وکړې. اکثر دا مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې. مظاهرچیانو له پولیسو او پوځ سره کلکې نښتې وکړې. د مظاهرو په لړ کې قهرجنو خلکو د راپورونو له مخې په پوځي مرکزونو ګزارونه وکړل. د پېښور راډیو ودانۍ وسوځوله، بسونه او ګاډي ماته وسوځول. تر دې پېښې وروسته د پاکستان سترې محکمې د عمران خان نیول ناقانونه وبلل او د هغه د خوشې کولو امر یې وکړ. خان د اسلام آباد د عالي محکمې لخوا هم خوشی شو او د سختو امنیتي تدابیرو سره جمعې پورز لاهور ته لاړ. عمران خان تازه د شنبې پورز د لاهور په یو ویډیوي پیغام کې په خپلو پلویانو غږ وکړ چې په سوله ییزه توګه د ده په ملاتړ راووزي.
یا گلی کے آخر میں
خپل کلی یا کوڅه آخر ته وځي او یوازې پیو بنر ولیکي چې حقيقي ازادي او قانون وژغوري پاکستان وژغوري، ځکه چې قانون وي نو ملک به هم وي او ازادي به هم وي. نو یوازې خپل کوڅې راووزئ د یو ساعت لپاره، زما لپاره، د خپل هیواد لپاره، له پنځه نیمو تر شپږ نیمو پورې سبا
ساڑھے پانچ سے ساڑھے چھ تک آپ نے نکلنا ہے کل.
عمران خان ویلی خپل جلسې به برته پیلوي. د عمران خان د نیول کېدو پر ضد د لاریونو او تاوتریخوالو پر مهال لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. د پنجاب پولیسو ویلي څه باندې یو نیم سل پولیس هم ژوبل دي. پولیسو ادعا کړې چې څلور اویا موټر سوځول شوي. د پولیسو د مرکزونو او دفترونو په ګډون دوه ویشتو دولتي ودانیو ته زیان رسېدلی. پولیسو د تحریک انصاف پی ټی آی د لوړپوړو مشرانو او غړو په شمول لږ تر لږه 2800 کسان د مظاهرو پر مهال نیولي. که څه هم د پاکستان لوړپوړو امنیتي چارواکو د وروستیو ناکراریو ټول اپړه په تحریک انصاف او عمران خان اچوي، خو خان ویلي له دې چې دی د پولیسو په قید کې وو او له لاریونو نو خبر، نو ځکه د تشدد او بلوا اپړه په ده نه راځي. پاکستان داسې وخت یو نوی کړکیچ ته داخل شوی چې وار د مخه له ژور اقتصادي ناورین سره مخ دی. پیسې په بې ساري توګه بیا ارزښته شوي او د پیسو نړیوال صندوق IMF هم پورونه ورزنډولي دي.
له خبرونو ور اخوا
د هرات ولایت هنرمند عفت سعادت حسینی پخوانی میناتوری له نوې سبک سره یو ځای کړی او د ګرافیک په توګه انځوروي. هغه عفت خپل کار د لرغونی هنر د ښکلا داستان بولي. دا وایي په دې بڼه د هغې د انځورګرۍ او لیکنو مقصد د نجونو او ښځو چې له محدودیتونو سره مخ دي د هیلو او انګیزو پارول دي. عفت حسینی له ازادي راډیو سره په خبرو کې نورې خبرې هم لري. جزئیات یې په دې راپور کې.
از جایی که زندگیم از آغاز تا این دم بیشتر شبیه یک نبرد بوده، پس همچون دختر جنگیدن.
شپگوشت کلنه عفت سعادت حسینی در کابل اصلی و سیدون که در جوز به هرات که جوان کوی. زدکره در هرات پاندون در کل هنرونو در پانزی پا گرافیک تنگه که بشپری کریدی. در عفت بخابره و لستل زدکرو حقی دو کانوار به نوم یو سبک جور کرده، چې په خوانی میناتوری له اوسنی ګرافیکي انځورونو سره یو ځای کړی ده. عفت ازادي راډیو ته وویل چې کوهنوار سبک د لرغونو ښکلاګانو ښکارندوی دی.
هدف م از خلق گونه آثار بر علاوه تق
د دغه ډول اثر له جوړولو څخه می هدف دا دی چې خپل خوبونه رښتیا کړم او د تیرو وخت د هنرونو ښکلا له اوسنی هنرونو سره یو ځای کړم او د دې اثرو په جوړولو سره د هغه هنرونو یاد وکم چې ډیر وخت مخکې هیر شوی او اوس یې هیڅ یادونه نه کیږي.
امروزی به تصویر بکشم.
د خدای او آسمانونه، آرزو، سول او کتابونه، هر ډول ژوند او زیری له هغو اثرو څخه دي چې عفت د پخواني میناتوري سبک په کارولو سره د ډیجیټل له لارې په ګرافیک کې انځور کړي. عفت وایي د ډیجیټلي میناتوري او نقاشۍ سربیره په خټین مخو کې تصیب هم کاروي او تر اوسه یې پیزا اثاره جوړ کړي دي.
یارب پری برای پرواز نیست، سیمرغ وار نشستم زیر سقف آسمان.
افتوی خپل اثر تا اروان شیر او یا نظر هم لیکي او د خپل اثر ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپروي. هغه باور لري چې په دې ډول کار سره یې هنر کې یو ډول بدلون رامنځته کړی چې د لیدونکو د پام وړ ګرځېدلی.
تمام آثار که کار میکنم نوشتم.
پر طول و آثار و بندی چیزه کار کوم لیکنی زما خپل دی. اول یه ده شیر یا ده نصر پا قالب که لیکم و روستا پی یو آثار بدلیگی. هیس کلمه ده دیکواله اتعانه ده کری خوز ده وردیا لرم چه خپل لیکنی ده آثار پا بناورانده کرم. ده زما ده جواند لنیک مرغی و شمیرل کیگی.
زندگی مصوب میشه.
افتوی ده خپل آثار و پا جوره اولو سر اغواری هوا افغان جون و خزوتا چه ده طالبانو پا وکمنه که لخپل رول حق کنو بی برخی شوی دی انگیزه و هیله پیدا کری.
بود دیگه از هنرم ای بوده که یک الگو و یا
بلا موخه می دهو چی ده خپل هیواد دنجونو لپاره یو کوچنی الگو یا انگیزه وسم. ده هاگ انجونو لپاره چی لردی رو بندیزونو سر مخدی. ده هاگوی لپاره یو پیغام وسم چی ستونزو او بندیزونو تا تسلیم نشی او ده قوی هدف سر جوند بکری.
هدف مستحکم پیش ببرند.
دفت سعادت حسینی بخبره ده خپلو حتو او زیار لکبله تر دی زیر سیدلی او نه وازی ده چه ملاتری ندرلود، بلکه تلی پلاره که ده خاندونو پر وران ده مبارزه کرده. نوموړی وایي په تېر جمهوري نظام کې په دې برخه کې رسمي دنده درلوده چې د اعلانونو د کتابونو په ډیزاینونو او داسې نورو بوخته وه، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړه او اوس هغه خپل کار آنلاین پر مخ بیایي. میناتوری د نقاشۍ یو ډول دی چې په ډېر ښکلا او ظرافت سره او د نریو خطونو په رسمولو سره جوړیږي. له دغه سبک څخه د متنونو د ښکلي کولو په معمارۍ، د غالیو صنعت، ټوکر جوړونې او نورو برخو کې استفاده کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي که څه هم د تیر میلادي کال په پرتله په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د چاپیریالي مثبتو نمونو شمیر کم دی، خو تازه په ننګرهار کې د پولیو یوه مثبته پیښه رامنځته شوې. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ګزند د مثبتو پیښو د کمیدو خبر ورکړی، خو په روان 2023 میلادي کال کې په دې هیواد کې تازه پیښه ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان له لوري په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ګزند وروستۍ مثبته پیښه د 2023 میلادي کال د اګست په 9 ثبت شوې وه. په داسې حال کې چې په روان 2023 کال کې له چاپیریاله د پولیو وایرس 18 مثبتې نمونې ترلاسه شوې وې چې 15 یې په ننګرهار او پاتې نورې په کونړ کې ثبت شوې وې. دغه سازمان ویلي چې په تیر 2022 کال کې په افغانستان کې د پولیو وایرس چاپیریالي مثبتې نمونې 22 ته رسیدي. روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې له چاپیریالي اړخه د پولیو وایرس د کشف کولو چارې چټکې او پراخه شوې، خو دې سازمان ویلي چې لا هم د دې هیواد په جنوب کې دغه سیمو شمیر ډیر دی چې خلک خپل ماشومان له واکسین کولو ساتي. دغه سازمان ویلي په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسینه ډډه کوي د پولیو وایرس د خپرېدو سره مرسته کوي. WHO د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو ډیر او نامنظم تګ راتګ د پولیو وایرس د خپرېدو لپاره یوه ستونزمنه چاره بللې. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځینه واکسیناتورانو شمیر ډیر شوی او دې سازمان راتلونکي شپږ میاشتې د ګزند په وړاندې د بریا لپاره مهم فرصت بللی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ماشومانو د ګزند نوې مثبته پیښه د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې. په اعلامیه کې راغلي چې په پولیو ناروغۍ اخته شوی ماشوم 4 کاله عمر لري او د یادې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ 55، په 2021 کې 4 او په 2022 کې 2 مثبتې پیښې شوې وې. عامې روغتیا وزارت ویلي چې د اړوند نړیوالو ادارو په همکارۍ به د پولیو واکسین فری کمپاین د روانې اونۍ د دوشنبې پورې پیل شي چې په ترڅ کې به د 23 ولایتونو په 212 ولسوالیو کې 6.4 میلیونه ماشومان واکسین شي. هڅه مو وکړه چې د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې په پولیو د اخته شوي ماشوم د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ ویچي صندوق یا یونیسف وایي د هیواد په ختیځه سیمه کې د پولیو وایرس د فعال خپرېدو ویره موجوده ده. د یونیسف د افغانستان په څانګه کې د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د اماړي کو مسول کمال شاه ازادي راډیو ته وویل
د هیواد په شرقي حوزه کې د پولیو ناروغۍ وایرس فعال خپرېدل شتون لري. کچېری موږ په افغانستان کې او په دغه شاوخوا سیمو کې د ماشومانو معافیت په کافي اندازه لوړ نه کړو، نو دې ناروغي دې وایرس نور سیمو ته د خپرېدو چانسونه هم شته، ځکه د خلکو تګ راتګ له یوې سیمې بلې سیمې ته ډېر زیات دی.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په مټ د مخنیوي وړ ده. روغتیا پالان وایي دغه ناروغي زیاتره په ماشومانو کې خپرېږي چې د دایمي فلج او آن د مړینې لامل ګرځي. مسؤلین غوښتنه کوي چې خلک باید د پولیو پر ضد د واکسین په هر پړاو کې ونډه واخلي او خپل 15 کلونو کم عمر ټول ماشومان د دې ناروغۍ د مخنیوي او لمنځه وړلو په هدف واکسین کړي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې اوس هم پکې د پولیو وایرس د ماشومانو ژوند ګواښي.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي؟ مهم ټکي زموږ همکار راوړوي.
ملټری ټایمز خبرونه لیکي په داسې حال کې چې د 2020 کال په اوړي کې واشنگتن هڅې کولې چې خپل وروستي سرتیري له افغانستانه وباسي، د امریکا دفاع وزارت بې شمېره پوښتنې کولې. د خبرونې په باور دا پوښتنې تر دې راڅرخېدې چې څرنګه افغانستان له دې راګرځولی شي چې د 2020 کال د سپتمبر تر 11 مخکې وخت په څیر بیا د ترهګرو پروسنځای بدل نه شي. د بایدن ادارې چارواکو هغه وخت دا خبره کوله چې پوځیان کولی شي چې د هوا له لارې تروریستي ډلې وڅپي، خو د ملټری ټایمز خبرونې په وینا په تیرو نږدې 2 کلونو کې چې امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلي دي، ځینې امریکایي پوځي چارواکي وسوي چې دوی کافي منابع نه لري چې داسې څه وکړي. خبرونې په سیمه کې د امریکا د مرکزي قمانداني د مشر جنرال اریک کوریلا خبرې راخیستې دي چې د مارچ په میاشت کې د سنا د پوځي خدماتو استماعي غونډې ته وویل چې د ده د قمندانانو له اټکل سره سم داعش خراسان څنګه دا وړتیا پیدا کولی شي چې د امریکا یا د لویدیځ د ګټو پر ضد د شپږو میاشتو په ترڅ کې عملیات وکړي خو د امریکا خاوره به خوندي وي. ملټری ټایمز بیا د پروسه شکل د جولای میاشتې حملې ته اشاره کوي چې په ترس کې په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری ووژل شو او لیکي چې طالبانو هم د داعش هغه مشکوک خړی وواژه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل پر هوایي میدان برید طرحه کړی و. په دې حمله کې 13 امریکایي سرتیری او یو سلو او یا افغانان وشل شوی وو. خبرونه بیا لیکي چې په دې یو بریټ کې هم د امریکا پوز لاس نه درلود، نو یا هغه د هوایي څوک د بشپړ ظرفیت لرلو ادعا به بنسټه ده یا دا مسؤلیت سیاسي تسپارل شوی دی. انډیپندنت رسپانس بیا د افغانستان یو اقتصادي مسله راخیستې ده، د ملخانو پر تهدید لیکنه خبره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلی دی چې په افغانستان کې سږ کال په داسې حال کې ملخان پیدا شوي دي چې فقر زیات شوی او په زرګونو ماشومان له خوارځواکۍ کړي شي. د افغانستان په اتو ولایتونو کې ملخانو برید کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او دې مسلې ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده او څرګنده کړې ده چې ممکن د 223 او 400 میلیونه ډالرو ترمنځ زیان واړوي.